درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د ازوري دیخ پرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دیخ پرونې کې به واورئ: یو شمېر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې له طالبانو سره بهرني سختدریزي ملګري دي. په اروزګان کې خبریالان وایي د کار ازادي محدوده شوې ده. په خوست کې ښوونکي په خپل د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړوي.
کنن مونږ د خونځي جوړو دا مننه لري چې مونږ واځي و ودانۍ جوړو. دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو.
د روغتیا وزارت د کرونا د پیښو د ډیریدو خبر ورکوي.
اوس هم موږ د کرونا د مثبت پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. لومړی خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
کانادا د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورونې د غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. جمهوری ریاست د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو پرونی خبرې مهمې وبللې. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه حمله شوې. د کانادا حکومت ویلي کانادا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورونایو غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کانادا ویلي چې دغه افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستنې د وژنو ښکار سي. د کانادا د کډوالو چارو وزیر مارکو میندیسینو پرون جمعه وویل د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د دوی ملاتړ یې کړی او په زرګونو کسان به پر شرایطو برابر وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله په وروستیو کلونو کې وسله والو طالبانو په سلګونو افغانان او د هغوی خپلوان چې په افغانستان کې نړیوالو کونه تکار کاوه وجلې دي. د سی ان ان خبری شبکې په حواله طالبانو په میمیش کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ترجمان سر پرې کړی وو. خو طالبانو په جون میاشت کې ویلي وو هغه افغانان چې په خوایل نړیوالو ځواکونو سره کار کړي که پر خپل پخوانیو کارونو پښیمانی وشي له حملو به معاف سي. جمهوری ریاست وی د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په خپل کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. محمد اشرف غنی او جو بایدن د خبري پرونه وخت کړی دي. د جمهوری ریاست مرستیار وایان محمد امیلی نن رسانه ویته وویل
هر دو طرف بر تامین
دوړو لورو د سولې او امن پر ټینګښت د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا دوامدار مشارکت او د افغانستان له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره پر اقتصادي مرستو ټینګار وکړ.
سپینمانه وی بایدن دغه راز د افغانستان له امنیتي ځواکونو د خپل هیواد ملاتړ پر تعهد هم ټینګار وکړ. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کارو خلص والی د وسلولو طالبانو حمله په شاتم بوري ده. عبدالصبر قانین نن رسنو یو ویل چې د بادغیس له خوا د طالبانو په پلان سوی حمله کې د ډلې تمرک جوړ لا وشته ده.
په نتیجې برخورد
د نشټې په پایله کې د دریو سر روپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړی یا ټپیان دي. دوهم وی دوه رینجر او پنځه ویشت موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دفاع وزارت پرون له وسلوالو طالبانو د کرخ ولسوالۍ د مرکز د نیولو خبر ورکړی و. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شاتم بولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړی و خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره د سړو سیمو په ټولو ښوونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. د پوهنې وزارت ویاند نجیب آریان ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د پوهنې، لوړ زده کړو او روغتیا وزارتونو د کمیټې لخوا شوې ده.
د اسد په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې ښوونځي پیلېږي او د اسد تر پنځمې نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کېږي او د اسد په شپږمه نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کېږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کورونا وایرس لا هم د دغه هیواد لپاره یو جدي خطر بللی دی. حکومت د غبرګولیا جوازه پراتمه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او پوهنتونونه د څو اونیو لپاره وتړل. په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبری ائتلاف وایي پر یوه پوځي اډه یې د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. پرونی حمله داسې وخت سوې چې ټاکل سوې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی روانه دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر موضوع هم خبرې وکړي. د امریکا په رهبری ائتلاف نن په ویلامې کې ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د ائتلاف پوځي اډه اغیزمنه کړې ده. د عراق رسنۍ وایي دا حمله د عراق د کردستان د کورواکي سیمې د مرکز اربیل په اویا کیلومتري کې د الحریر په نوم پر پوځي اډه سوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکاري، د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د جولای پر 14مه په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر یوه بس موټر په چاودنه کې د نهو چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. دوی د برېښنا د یوه بند په بیا رغونه کې کار کاوه. چین د پاکستان له نږدې متحدانو ګڼل کېږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. او سپینې مڼې وایي چې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته استولې. د سپینې مڼې ویاندې جین ساکي پرون ویل چې دغه 22 میلیونه ډوزه واکسین د نړۍ دروشتي هیوادونو ته صادر شوی.
خبرونه موله آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:15 نیوي او په یوشمه شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې چې زه اسمت ساروانی د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم راپورونه لرو. د یوشمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استادو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د طالبانو د بریدونو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندیشنه شوډلې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتو او اروپا د کانفرنس لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټول خواوی دي ژر تر ژره تاوتریخوالي کم کړي او د سولې لور ته دي ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربند مسأله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوه او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حال د اسلامي رادیو د خبري علي په دې راپور کې
د متحده ایالاتو او اروپا هیوادونو استازو غونډه چې پرون د جولای میاشتې په 23مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناتو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و د ایتالیا په پلازمېنه روم کې ترسره شوه. د افغانستان د سولې د وروستي هڅو په اړه یې پکې بحثونه وکړل. د ګډون کوونکو له خولې په خبره سوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جګړه پوځي لارې نه حل نه لري او باید له سیاسي لارې ختمه شي. د امریکا اروپا په اعلامیه کې راغلي دوی په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقوقو سرغړونو اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې د غشان ګډونوالو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل سوي چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې جوړ سوی وي. افغان حکومت بیا وایي دوی هم د افغانستان د اوسنی وضعیت حل یوازې سیاسي هوکړه کې ګوري، خو ټینګار کوي چې هیڅ لوری خپل غوښتنې پر بل لوري نسی تحمیلولای. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی د مشر معصوم ستانکزی خبرو ته اشاره وکړه.
هغه په دې هم ټینګار وکړ چې هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه اوسي چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي، او زیاته یې کړه چې د افغانستان د خلکو درد او رنج چې د جګړې په ترڅ کې ویني لري کول یې د ټولو مسؤلیت دی، او نړیوال د دغه حالت د دوام نظارګر ونه اوسي، او کسان چې د جګړې په دوام ټینګار او ملاتړ یې کوي باید مسؤول وګڼل شي.
په اعلامیه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د افغانانو په مشرۍ د سولې د ټولشموله بهیر پر مدیریت په حکومت کې د ښځو د مانالرونکو ونډې او په عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي ټینګار سوی دی. د امریکا او اروپا اعلامیه په یو برخه کې راغلي موږ په ټولو خواو غا کوو چې تاوتریخوالی کم کړي او نړیوال بشر دوستانه قانون پر بنسټ دی د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. موږ پر طالبانو غا کوو چې خپل پوځي بریدونه پای ته ورسوي او په خپلو جنگیالیو غا وکړي چې د سولې په پروسه کې په منالرون کې ډول دخیل سي. موږ اوربان ته درسیدو پر اړتیا ټینګار کوو چې د خبرو اترو بریا ډاډمن کړو، او موږ د افغان امنیتي ځواکونو قرباني منو، خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې تړون پر بنسټ اوربند به هغه مهال کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وسی. په قطر کې د دغه جلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل امریکا له دوی سره په هوکړه کې کړې ژمنې چې افغان حکومت هم منلي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو او هیوادونو هم تایید کړي لا نه دي عملي کړي.
د باور فضا خو وخت رامنځته کېږي چې کوم تعهدات شوي چې په هغه عمل وشي. توافقنامه کې په دې توافق شوی دی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي په درې میاشتو کې به ټول بندیان خلاصېږي. دوی تر راغلو وروسته یو بندي هم نه دی خلاص کړی. توافقنامه کې راغلي دي چې بین الافغاني مذاکرات له پیل سره په درې میاشتو کې یو تورلس ختمېږي او په شپږو میاشتو بل ختمېږي. اوس د بین الافغاني مذاکرات د پایله تقریبا نه لس میاشتې تېرې شوي، یو په کار هم نه دی شوی.
د امریکا او اروپا ناسته کې ګډونوالو لوري خبره سوی اعلامیه کې چې 15 مادي لري 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر سوي، ټول شموله حکومت ولی د بشري حقوقو ملاتړ، له تروریزم سره مبارزه، دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به بیا د ترهګرو لپاره د خوندي ځای په توګه نه کارول کیږي او د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي. دا هغه مسایل دي چې تیره شپه د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ پری ټلیفوني خبري هم سوي دي. له ارګ نه خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د دوام په اړه خبري کړي او جمهور رئیس جو بایدن له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړای دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی او بایدن د سولې او امنیت د ټینګښت او تلپاتې مشارکت لپاره د افغان نو پر ګډو هڅو له افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادي مرستو پر دوام، امنیتي او دفاعي ځواکونو او د تیرو دوو لسیزو لاسترولونو پر ساتنې هم خبري سوي دي. نړیوال په داسې حال کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې، یعنی د ساور له میاشتې راهیسې کله چې له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، په افغانستان کې جګړې تیزې سوي دي.
د امریکا او اروپایي هیوادونو په اعلامیه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې 209 شاهین قول اردو وایي چې د شمال زون په جګړه کې د پاکستانیانو ترڅنګ نور نړیوال ترهګر لکه ایغور، عرب، ازبک او د القاعده ډلې سومالیایي غړي هم پراخ ګډون لري. دا چې د طالبانو ډله په دې اړه بیا څه وایي، جزئیات په دې راپور کې.
افغان امنیتی چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د جګړې کنټرول او مشري د بهرني جنگیالیو او د القاعده شبکې په لاس کې ده. د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر حنیف رضایی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني جنگیالی ایغور، عرب، ازبک، سومالیایي او زیات شمیر پاکستانیان دي. د وویل چې په شمال کې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرنیو جنگیالیو شمیر تر 5000 کسانو رسیږي. رضایی ادعا وکړه چې دا بهرني تروریستان په بلخ، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
تلفات هم داشتن، پاکستانی ها هم تلفات داشتن.
دوی ته تلفات اوختی دي. په جوزجان کې پاکستانی تروریستان وژل شوی او همداراس په بلخ کې موږ دقیق کشفی راپورونه لرو چې تر ټولو ډیر پاکستانیان د طالبانو پولیکو کې حضور لري.
د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر زیاته کړه چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې او د هیواد په شمال کې د دغه ډلې حملې د القاعده ډلې لخوا پلان او پلي کیږي.
القاعده با طالبان هیڅ ګای رابطهشان دقت نکردن.
القاعده له طالبان سره خپل اړیکې هیڅ کله هم نه دي پرې کړې او اوس هم په جګړو کې او د حملو په پلانولو کې د طالبانو پیوړې بازو او ځواک د القاعده غړي دي.
په بلخ کې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو کې ځینې خلک هم وایي چې د طالب جنگیالیو ترمنځ بهرني وګړي پراخ حضور لري. یو له همدې خلکو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی آتش کلان محبوب الله دی.
د بین نیروهای جنگی طالبان یا عمو امارات اسلامی که به گفته خودشان تعداد زیادی از افراد ناشناس و مشکوک و خارجی که زبانشان فهمیده نمیشه در بینشان قرار داره.
په همدې حال کې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور رد کړی. مجاهد ویلی چې د افغانستان حکومت د عامه ذهنیت د تخریب لپاره دا ادعاوې مطرح کوي.
زموږ په سبب کې بهرني څوک وي دا خبره بالکل غلطه ده. من دې داسې پروپاګند د دې لپاره کې چې بهرني توجه ځانته واړي او هڅه کوي چې ذهنیت خراب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې مدني بنسټونه او د بشر حقونو فعالان هم د طالبانو په لیکو کې د نړیوالو تروریستانو د حضور په اړه اندېښمن دي. په شمال ځون کې د مدني بنسټونو د ټولنې مشر عبدالحمید صفوت په دې باور دی چې د طالبانو په لیکو کې د بهرني جنګیالیو او د القاعدې شبکې د غړو حضور سبب شوی څو افغانستان د خارجي هیوادونو د نیابتي جګړې میدان وي.
یعنی مداخله یا حضور جنگجویان خارجی در افغانستان بوده
همدا د بهرنۍ جنگیالیو مداخله او یا حضور چې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د دولت جوړونې بهیر لننګونو سره مخصو د همدې بهرنۍ جنگیالیو حضور سوی چې هر هیواد ځان ته حق ورکړي چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول افغانستان کې لاسوهنه وکړي.
د طالبانو ډلې او د امریکا دولت د 2006 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې یو سیاسي موافقه لاسلیک کړه او پر اساس یې طالبانو وعده وکړه چې له نړیوالو تروریستي سازمانونو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د همدې موافقت نامې له مخې امریکا هم تعهد وکړ چې له افغانستان نه به خپل ټول پوځیان وباسي. تمه ده چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکي میلادي میاشت کې بشپړ شي او په افغانستان کې به د امریکا 20 کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې د خپلو پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیت څاري او په سیمه کې به له خپلو پوځي اډو څخه په ګټه اخیستنې سره د دغو ډلو لخوا د ممکنه ګواښونو په وړاندې به اقدام کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په ټول افغانستان کې په ښوونیزو مرکزونو کې د ازموینو د بهیر د بیا پیلېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د لوړ ګواښ په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې وایرس د ګواښ څپه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پیل په اړه د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د اساسو د ګډې طرحې پر بنسټ ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي. خو د دې بهیر پیل له اندېښنو سره مل دی او د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وبا د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په ښودو سره خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د عامې روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس عدیزی:
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبتې پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي. د طرحې مطابق په کومو ولایتو کې چې د کورونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي، هغه ولایتو کې به لوړو زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب به بېرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د ښاغلي علیزي په خبره د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو د فعالیت له بیا پیل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي، څو د کورونا او بعد پراخې خپرېدو مخنیوی وشي. هاخوا بیا د پوهنې وزارت د زمري میاشتې په 6 نېټه له زده کوونکو څخه د ازموینو د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت ویاندې نجیبه آریان د پنجشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د زمري په 6 به په ګرمو ولایتونو کې د کلنۍ ازموینې پاتې بهیر پیل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د 4.5 میاشتنیو ازموینو اخیستنه پیل شي. خو د پوهنې وزارت په خبره پاڼه کې لیکل شوي په ښوونځیو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه به د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه پرېکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانیستې په اړه د چمتووالي خبره کوي، خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل:
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا وروستۍ سوې، هغو ولایتونو کې چې د کورونا وبا کم شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانیستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کورونا شمېرې پورته دي نه پرانیستل کېږي. زموږ طرحه وروستۍ سوې، خو عامې روغتیا وزارت ته په تمه یو څو ولایتونه معلوم کړي او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پرېکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر له اختر وړاندې ویلي و چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانیسته یو ګواښ دی. په افغانستان کې خونی او د لوړو زده کړو مرکزونه د کورونا او بعد د لوړې څپې د ګواښ له امله د غبرګولي پاتمه په 14 ولایتونو کې د دوه اونیو لپاره وتړل شول. خو وروسته دا نیټه یو په بل پسې اوږده شوه او دا لړۍ ټولو ولایتونو ته وغځېده.
څلور بجې او شل دقیقې شوې. زموږ اخلاص واجی راډیو اوري د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو تاندې څانګې. په خوست کې د یوه دولتي ښوونځي یوه ډله ښوونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونی جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېشتوي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې سل ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. د سیمې څخه دا راپور.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک یالي لسې ښوونکي وروسته له هغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د زوف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسې ښوونکي وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفادې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پیل کړې.
تکله وخت نیم به سم پکې نوستې، نیم به بیا لسرل مرته نوستې. یعنی دا څه وخت هم شوی دی چې په زیاته ګرمۍ کې به دا شاګردونه می کله رسخات کړل، ځکه چې نو دینه بیا داسې می
پنځه د شکلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو په هنځه لوستای او اوس مهال په دې خوانځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دای وای سره د دې چې په خپل غنی اقتصادي سنځل لري، خو د نورو خونکو او د کلی د ځوانانو په مالتیای وکول شو چې تر دې بریدا درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو د غشمیر تر لاسو ورسوي.
اته وستزونه د غړی 94 چړی 94 چې چا چړی وړی دوه چا به غړی کې شګر وړی دی او چا داسې کړی دی خپل ټیکټر چا چلرلو، نو دا ټیکټر د باسه پورې ښه د خپل کورې نه پکړې دوه تا چولای دی جری نو ویر کی چې هغه کړی دی چا تبوکړ وړی دی چا شګر کېږي کړی دی دا د دوی پالی دی مولا ک خپل د زو خایم دا په واس کو چې خپل زګل کړی وکم دا په وظیفه مو په مخ وړی دا وستزونه چا یعنی چا ځون نه رسپم ولای نه د مزدیرای نه هغه چې په واس کې دی کړی.
د همدل سی یو بل خونکې مدیر څنګه وایي دوی یوازې ټولګي نه جوړوي بلکې غواړي خپل زده کوونکو ته د ځان جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د سنځ پر مهال د بل چا لسنیوي ته کیننی.
هغه څه چې زمونږ لواسه کیږي په خپله کارم کوو، دا زمونږ اختصاص دی که نن مونږ دا ښوونځي جوړو دا مننه لري چې مونږ یوازې یوه ودانۍ جوړو، دا پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو. یعنی زمونږ زده کوونکو ته دا فکر لیږدېږي چې مونږ باید د بل په تامه کېنو، نو هغه امکانات چې مونږ یې په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونه وکړو.
په خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده. د ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د محل د سباندې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه ښوونځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، او له دې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زده کوونکو شمیر زیات دی د تعمیراتو د کمبود مسله جدي ده، بالخصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې د 103 مکاتبو لپاره د ودانیو کارونه روان دي چې 90 سلنه د هغوی بشپړې شوې دي او پاتې 10 سلنه هم شاید په راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د محل 302 ښوونځي فعال دي چې ټول ټال پکې 215,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له جملې 80,000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1,800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملکې ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوې، نو د همدې لسې ښوونکي په خپله د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس په کار شول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په اروزګان ولایت کې یو شمیر خبریالان وایي چې د جګړې شکیلې ډلې په دې وروستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه کوي. سیمه ییز خبریالان له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او د بې پرې معلوماتو د ورکولو اجازه ورکړي.
له افغانستان څخه د بهرنی سرتیرو د وټولو د پیل سره سم په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیرو سیمو سکوت او د شکیلو لورو څخه پر افغان خبریالانو فشارونه. د افغانستان په جنوبي ولایت اوروزګان کې د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو خبریالان وایي د جګړې ښکېلې ډلې په دې وروستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه ترې کوي. له ډلې په دغه ولایت کې د کلي د راډیو سیمه ایز خبریال سنالله ولسمل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او افغان دولت له لورې څخه ورڅخه په وار وار په غیر مستقیم ډول غوښتنه سوې ده چې د دوی په ګټه راپورونه خپاره کړي، خو وایي دوی ورسره منلي نه دي.
کله چې زه ریپورټ لیکم هغه په ځانګړي ډول امنیتي ریپورټ کې پر ټولو زما لوی اندېښنه دې ته چې خدای د دې په مقابل کې زه د کوم اسلام الله سره مخ شم، څو څو ځله مشته خپل پیغامو د لارې مسجل را ته کول کېږي چې د سوالو ډېر مخه دا ته به شان خپروي او دا تاییدې وکړل داسې لکه ریپورټ چې دی ما ته راشي، په څو څو ځله همداسې د افغان حکومت ته فرض څخه چې دا شی مه نشر او دا شی داسې نشر که په داسې حال کې چې زه په ریپورټ په لیکلو هم زه پوهېږم او مسؤلیت هم زما وي دام لاښونې دی را ته کښې چې دی ولیکه او چې دی ولیکه، نو دا زموږ یو جدي ګواښ دی او پر موږ یې سخت تاثیر هم کړی دی. ډېر ریپورټو هم تېر شوي، لامل یې دغه دی چې ډېر عکس العمل څخه ډېر وخت وېرېږم چې د دې په مقابل کښې به کومه ډله ما ته کوم عکس العمل بیا ښکاره کوي. یعنې
په اوروزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب الله لطیف هم په دې اړه اندېښنه ښیي او دا مسله تاییدوي. نوموړي وایي چې نه یوازې دا چې خبریالان تر فشار لاندې راغلي، بلکې کومې سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي هلته رسنۍ په مکمل ډول تړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د غړیو یوې ډلې د المپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړه سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنۍ المپیک لوبې وځنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوی چې چین راتلونکی کال د المپیک د ژمنیو لوبو کوربه وي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس د غړو د جمعې په ورځ د المپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولي لیک کې ویلي، په یو داسې هیواد کې باید د المپیک لوبې ونه شي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس د غړو همدارنګه ویلي که چیرې د المپیک ژمنۍ لوبې چې په فبروري کې په چین کې پلان شوي په دې هیواد کې ترسره شي، دا به پر المپیک ښې اغېزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به یې د ورزشکارانو په ګټه وي. د المپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس د څو غړو لخوا په استول شوي دې لیک کې راغلي، موږ ته د المپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. دا لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک ګورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کرسمټ لاسلیک کړی. په دوی کې دوه ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس د اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او دوه جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس د غړو ویلي د المپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لنډ وخت کې هم د المپیک لوبې وځنډوي او په دې برخه کې د توکیو د المپیک د سیالیو یادونه کړې چې ټاکل شوې وه تیر کال ترسره شي خو وځنډېدي او دا مهال په جاپان کې روانې دي. د توکیو د المپیک لوبې د کرونا وبا د خپرېدو په خاطر له تیر کال څخه سکال ته وځنډول شوې. د المپیک نړیوالې کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوارې کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک کې ویلي موضوع دا نه ده چې المپیک دې له سیاست خوندي وي که نه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر یو میلیون زیاتو ایغور ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلن له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او ازادانه د خپلو دیني مراسمو ترسره کېدو ته یې نه پرېږدي، د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبر او نور مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلند نسل وژنه او بشر ضد جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبر مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره یې جوړ کړي چې خلک له سخت دریزۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
اوس لنډ خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
د کاناډا حکومت وای کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورونا یو غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کاناډا ویلي چې د افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستنې د وژنو ښکار دي. جمهوری ریاست وای د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په خپلو کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. محمد اشرف غنی او جو بایدن دا خبرې پرون نو وخت کړې دي. د هرات والی وی امنیتی او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کارو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله په شاته تمبولې ده. چارواکي وای په دې منځ کې اویا وسلوال طالبان وژل سی بیا هم ټپیان دي. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاته تمبولې ده. په افغانستان کې د کورونا وایرس لګواښ سره سره د سړو سیمو په ټولو ښوونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. پراخ کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف وایي پر یو پوځي اډای د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوی خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر شاه محمود قریشي او جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. دوه لوري به د دفاعي او امنیتي همکاریو پر دوام خبري وکړي. او سپینه مانی وایي چې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادونو ته استولای دی.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د ټوکیو د 2020 کال اولمپیکي سیالیو کې ټاکل شوی سبا یک شنبه افغان لوبغاړی مهدی اولی د نهویشتنې په برخه کې سیالۍ ته ووځي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټي ویاند بنفشه فیضي نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړی مهدی سره سیالۍ ته د بیلابیلو هیوادونو 15 نور لوبغاړي ولاړ دي. دا سیالۍ چې پرون پیل شوې د راتلونکي اګست میاشتې تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټي د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې به د افغانستان په ګډون د 200 هیوادونو څخه 1,300 لوبغاړي په بیلابیلو سیالیو کې ولوبېږي. له افغانستانه پکې 5 لوبغاړو ګډون کړی چې یوه یې میرمن ده. افغان کرکټ بورډ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو دریو نړیوالو یو ورځنی لوبو د 13 ورځو 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان سره درې یو ورځنی نړیوالې لوبې ترسره کړي. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د دغه لوبډلې مشري حشمت الله شاهدي کوي. د هغه په خبره صدیق اتل، شاهد کمال، نور احمد لکنوال، فضل حق فاروقی او عبدالرحمن هغه ځوان لوبغاړي دي چې لوبډلې ته نوي راغلي. ټاکل شوی د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې افغان کرکټ ملي لوبډله درې ورځنی لوبې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. دا لوبې د روان 2020 کال د سپتمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا تر 8 نیټې پورې د افغانستان په کوربتو په سریلانکا کې ترسره کیږي. او راشد خان د نړۍ په نهو پیاوړو لوبډلو مشرانو کې لومړنی بالر کپتان دی. د کرکټ انفو د معلوماتو له مخې د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، نیوزیلند، استرالیا، ویسټ انډیز، افریقا او انګلستان لوبډل مشران توپ وهم کړي، خو د افغانستان د شلو ورځو کرکټ لوبډل مشر راشد خان توپ اچون کوي دی. د کرکټ په ډګر کې د نړۍ پیاوړي لوبډلې له دې عمله په ویره کې دي. د ځینو کرکټ پوهانو په باور کې هر لوبډل لوبډل مشر په یو برخه کې ښه وړتیا ولري، کولی شي خپل ټیم ته نه یوازې په ځانګړي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ښې لوبې کولو انګیزه ورکړي.
زمو شخله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپه 12 پښنی بیا په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. زمو خبرونې د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي او هم مطالب لوستل شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زمو شته وی پانی پته ده. د رواني خبرونې په دوام کې حقیقت سره یو تاندې څنګه پروګرامونه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
طالبانو په ورستیو کې په یو شمېر مهمو بندرونو د ولکې نیولو خبره وکړه، خو پر دې لارو که څه هم سوداګري روانه ده ولی د تیر په څیر نه ده. خو هغه څه چې د حکومت لپاره زیان دی له دې لارې د عوایدو ترلاسه کول دي. آیا دا نیونې د حکومت پر عوایدو باندې اغیز لرلی شي؟ په ځانګړي ډول هغه مهال چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د اقتصادي پر ځان بساینې لپاره به چټک ګامونه پورته کوي او خپل عواید به مخته وړي، تر خوا یې له ګاونډیانو سره پر اقتصادي راکړې ورکړې به اغیز ولري؟ او آیا افغانستان بیا د څلور لارې پر یوې لارې بدلیدونکی دی؟ دا نورې مهمې